او هم دی وارداتی غوخو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړی ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي. خو اوس به صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقونو د څار سازمان یوې مسولې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال هیدر بار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپه 144 افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کېده کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوي او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزي وژنې وم تلین دی. 140 کسان په 1 کال مخکې د ډسمبر په 14 په یو ترګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول د ترګریز برید د وم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس کووید 19 انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شود سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې په افغانستان کې د شود لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شزی اونجونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخښین نړیوال سازمان په دې ورستي کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ ورسته د شوزو لپاره امن خونی تړل سوی او هغه بندیان خوشی کړل سوی دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوی وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شزی اونجونی چې په خوندې کورونو کې ساتل کیږي د راخوشي سوي وبنديانو د غچ خستنې له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شذو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سر ګډون کوي او همدارس به د یوې داسې شذې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم گرانی خور، خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دې د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم، تاسو کوم پوښتنه لرئ زبا کاری در سره وکم ولینا.
سلامات اوسی لیلا جانی، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د بخښین نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د امن خونی تړل سوی دی، یا هم هغه شذ چې مخکې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان راخوشي کړل چې د تاوتریخوالي په تور باندې محاکمه سوی وو. تاسو دغه ستونزې ته په څه سترګه ګوري چې دا څومره لوی ستونزه ده او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلی دی؟
مننه ګرانی خور. زما پاند دغه څه چې ویل سی دی چې دا یو ډیر جدي تهدید دی و دې شوزو ته، او دغه څه به وي چون دغه شزی چې موږ په دغه امن په کور کې لرو دا هر یوه داسې تاو تریخوالی څخه راوتلې ده، داسې یو خشونت څخه دا راوتلې ده چې دوی موږ ته دا کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلي دي، یعنی واقعا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ دخوا او یا هم د باندې، یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک څه شي او څه شي وایي، خو موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي، دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی، د دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري، په دې خاطر چې دوی هغه غوښتل هغه دوی به کول نه دي کړي، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده، بیا یې کورنۍ ویل چې تاسې ولې زموږ نوم راباد کوئ، تاسې باید نه وای کړي، تاسې باید په دغه کور کې دغه دا سړی که ښه و که بد و که سین او یاو که اتیاو یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسې باید قبول کړي وای، نو په دې خاطر دا ښځې چې دي دا نجونې چې دي دا ټول هېڅ سرپناه نه لري، دوی هېڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هېڅ ځای نه لري په دې جامعه کې، یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت آبرو، یعنی دوی ته هر شی ورسېږي، مهم دا دی چې دوی عزت آبرو دلته خوندي ده، که چېرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی د یوه شپه هم په کښې کې اوسي، نو دوی به په سړکو وي، څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته به وړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر شي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلي دي، دوی اوس ازاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډېره مننه لیلا جانې، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی، دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانې، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زه دی چې اول چې موږ خپل په کورو کښې ولو، هلته مثلا موږ هېڅ درس نه درلودی، موږ درس نه سو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف راکوي، موږ ته درس راکوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کښې شاملې کړي وو، مکتب مو وایي، دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یې څه دلته مو ډاکټره لرو، موږ ته دوا راکوي، دلته دوا راکوي، که مو دلته ښه ونه شي بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته دباندې وي، هلته دوا راته راکوي، نو بالاخره خو داسې ښه ځای وو، او په امن کښې وو، د خشونت وو، د یو وهلو وو، د یو ټکولو څخه په امن کښې وو، دا ځای ښه وو.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدلاست او د امن خونې په منځ د توپیر په اړه که یو څه راته ووایاست چې د خپل کور کې مو څه حالت و او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل په کور کښې چې ولم، زه د یو نیم کال ولم، زما پلارجان مړ شو، خدای دې وبخښي، او زما مور لاړه خپل د پلار کور ته، او زما مریضان ورومې چې زما مور ته درد ورکړي، وایي دا ولې ولاړه، زه یې ورکړم، د اتیا و کالو سپین ږیري سړي ته یې ورکړم، زه د اووه کالو ولم، خو هېڅ شی مې نه وزده، خو دا چې زه هغه ته ورکړم، او هغه پر کوچیانو باندې خرڅه کړلم، چې هغه سل پنځوس میږې وي، پنځوس زره روپۍ ورکړې وې، خو زما ورور زما ولور ته وکتل، زما ځای ته یې ونه کتل، هغه ښځه هم درلوده، اولادونه یې نه درلودل، زه
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون لارې راوخلو. زه غواړم اوریدونکو چې تاسو د ذبیح الله مجاهد ځینې څرګندونې هم واورئ چې د طالبانو د حکومت ویان دی، وروسته به د دوی څرګندونې هم تاسو سره شریکې کړم د همدې پروګرام له لارې. اوس هم ورځم یوه لنډه دمه به واخلو او بیا به له تاسو سره یو.
نور بس دی خبرونه اوري.
تاسو نور بس دی خبرونه اوري او د ازادي رادیو ده. زموږ لومړی میلمنه لیلا چې د شوتو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. لیلا جانې، که په دې اړه موږ ته ووایاست چې تاسو د امن خونو سره کله کار کړی دی، په دغو امن خونو کې چې کومې ښځې دي د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه؟
مننه ګرانی خور. څنګه چې ما درته وویل، زما لنډه موده کېږي چې زه په دې مرکز کې کار کوم، خو اول به دا درته ووایم چې دا مرکز ماته یعنی بعد له خدای د کوره څخه چې کعبه شریفه ده، دا ماته یو مقدس ځای، ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی ده اصلا. یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي، مثلا رسانی وایي یا کسان چې مخالفین دي دې ځایو، هغه د خبرې کوي. یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت دغه شیانو دلته نشته. یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کوره څخه، بعد د کعبه شریفه څخه، دا د امن کورو. دلته ښځې ډېرې په عزت په برو، چې دا یو مهمه خبره ده افغان ښځې، چې دغه حواله عزت او ابرو خوندي. نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کوي. او دوم دا یعنی زه به درته ووایم چې په دا لنډو موده کې چې ما دلته کار کوم، ما ډېر فعالیتونه کړي دي، لکه د دوی ته درس ورکوم، انګلیسي درس ورکوم، قرآن شریف استاذه بله استاذه ده، زه په خپله انګلیسي درس ورکوم او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم، تاریخ درس ورکوم، د خیاطی استاذه لروي، دوی خیاطی هم دلته جامع ګنډي زکوي، او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم. دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري. نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړي
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکړو. لیلا جانې ډېره مننه. اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. فاطمه جانې، تاسو خپله د کیسې دوام خپله کیسې ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسو خبرې کولې تلیفون مو قطع شو.
بله، ولوم اندازه پر وون کال باندې هم په هغه ووبین کال باندې ودول ما غوښته چې څه وی او مات خندغه تواضع غوښته چې دا باید بزمات ماشوم یا اولاد راځي دا کی زه خپل خو په یوه سخانه په یوه دنه وخت چې ما سره وعده وکړ او مات لري ویل چې ورور ماشوم پیدا څه دې ورو ولا ما ته ونه ماشوم نه پیدا کوي. خو بل کړه چې ډیره مریض سوال ما دا مجبور څه دم را نو خانه یې هم اندغه څه هغه وخت به یغس کې وو د خانه یې هم نو جوړ څه وي هم دې سره لم
ش. بله، زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. اوس به بیرته هم لیلا جانې ته راسم. لیلا جانې، تاسو د فاطمې خبرې واورېدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تیر شوي دي، دا ډول ښځې تاسو څومره ورسره مخامخ شوي یاست او تاسو څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډېره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللې دي، دغه ښځې به چیرې ځي؟
تشکر. مننه. دا شتي په نو دا خلانه کې چې دا کله ځایونه وترل شي نو دی په سرکونه باندې بیا به نو بیا به یا به څوک د وزیر امیر بیا یا به څوک کمانډان بیا یې زما نظر، یعنی زه خپل د نظر درته په دې ځای نه لري چې دی لاړ شي، یا به ځي زندان ته هلته بیې مثال د نوی حکومت چې راغلی دی دوی به بیا یې زندان ته نو بل 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 یا به بیا یې خپلو کورونو ته. زه د دوی دپاره هېڅ دباندې کم خوشبیني نه وینم چې دوی دې راووزي او دوی دباندې د دوی حیات یې په خطر کې نه وي او د دوی ژوند یې په خطر کې نه وي. دا زه هېڅ اصلا نه وینم
لیلا جانی. زه غواړم چې ستاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد یو څرګندونې هم شریکې کړم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځو په اړه باندې کړي چې هغوی چیرې مراجعه کولی سي. طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟ اوس هم ورځو دغه غږ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانما گرفته شوه. در مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو تاسې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونې واورېدلې. دوی وویل چې دوی د ښځو دپاره محکمې جوړوي، اسانتیاوې به رامنځته کړي چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغوی به دغو اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاتې نه سي. زه غواړم چې د فاطمه سره بېرته خبرو ته دوام ورکړم چې د تاوتریخوالي یوه قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانی، تاسې تر دغه ځایه پورې موږ ته خپله کیسه وکړل چې تاسې تر وهلو ټکولو وروسته تاسې څنګه وکړای سوه؟ چا درته وویل چې دلته د امن خونې سته ته باید ورسې؟
زه مریض وم، اشرف خانې ته ننوتلم. بیا د اشرف خانې ته چې راغلم ورته زما د مریضۍ د مثلا زما د وختې د دوا ۱۰۰۰۰ روپۍ شولې. بیا په هغه کښې هم سړي زه ووهلم چې زه ورکړې وم، هغه زما خاوند چې و وایي دا تو ما ته اوس نمبر پیدا کړی نه چې زوی راته پیدا کړی دی. دا ولې ۱۰۰۰۰ روپۍ پر ما باندې مصرف ولګولې؟ نو بیا زه دې سر ولم په سرخانې کښې. بیا هغه غوښتې چې ما وباسي د سرخانې څخه. زه چې ویسرم او ډاکترانو نرسانو ورته وویل چې رنجبې سخته مریضه ده، دغه پوس پورې خارسه نه ده، دا باید بستر دی څو وخته. او هغه ډاکترانو چې ولاړې وه هخوا وخت سره ولاړې او زه به تر لاسه ونیولم او کش یې کړم ویسلم. زه د چېرته باندې توره شپه شوله او زه دغه کښې ولم واده چې ناسته ولم چې زه پورته کړم همداسې د شپخانې دیوال ته داسې پورې ولم د شپخانې په دیوال کښې یو نیخو زما په سیار ننوتې زما سر تندېزي وکړه لږ تعلیم مات شو. او ډاکترانو او نرسانو چې ولیدلې او هغه ورالې سره غږې شو او هغه خودې سره غږ غږ شو ډغرې سره جوړ شوله عسکر هم راغله چې ته وشوله. او ډاکتر ول طالب و ده زما خاوند چې زه ورکړې ولم او دی وویرېدی چې تا عسکر یې ولیدلو د شپخانې عسکر یې ولیدلو چې دلته راغلل دی به را وتښتېدی ولاړ دی وتښتېدی ولاړ او زه هلته پرېښوللم. خو زه ډاکترانو او نرسانو وړلم په شپخانې کښې زما سره راته پاسمان کوي ولو دوا یې راکړله خو چا ته زنګ یې ورته ووایي دا سړی رانلی. بلاخره یوه بجه شوه، یوه نیمه بجه شوه، دوې نیم بجې شولې خو لا سړی رانلی، ټلیفون یې خاموشه کوي. بیا هغو دوه نیم بجې باندې رسمت خلاصېدی د شپخانې د یوه ریاست وم د زنان د بادغیس زنګ ووایي همداسې خو هلته څنګ کېږي راته د ښځو ځای نه و جوړ شوی. خو هغو ښځو کارمندانو ته یې زنګ ووایي دی نه زه هغه وخت وړه وم نه پوهېدم کوچنۍ ولم چې بیا هغه ښځې راغلې. بیا زه بوتللم بیا هلته ولم او هلته داسې م په نظر راځي لږ لږ پوهېدېږم چې زما په نظر هغه ځای چې و زندان و داسې چې خوانۍ امن و مثلا داسې شی نه و چې زه ور ایستلی ولی یو پنځه ښځې نورې ولې یوه زه ولم زه به استادانو خپل د ځانو سره ډېره کولم هغه ښځې په نورو وطاتو کښې وي خو چې یو محکمې یو ځای دې ولرې او د هغو ښځو لاسونه دې ور ولچه کوله. خو تقریبا زه لس کاله م هلته ولم بعد لس کاله چې زه هلته ولم بیا زما ورونه را تلله وویل یې چې دغه دی دا باید موږ بوځو هلته دغه دی. خو زه ته هغه سسلر سړی کښې وو خو طالبانو باندې عریضه کړې وله ویلې ولې چې دا باید حاضر شي باید راولې لس کاله په بندیخانه کښې ولم چې هغه وخت زه اوه کاله زه د اوه کاله ولم چې په بادغیس کښې د ښځو ځای نه و.
د ځایونو نومونه مه یادوئ، یوازې کیسه راته وکړئ مهرباني.
هغه ځای نه دایر آقا تا خیز ما رو را طالبان رسوله و آقا خلق رسوله چه با هر کامیه باید دارا ولی خیز ما رو کم دن تا وان تر دیر وقت زمان خط نسو پیدا که ولی ولی چه با دولت که توق نسو جنده و دیر ها خواله دار خو بالاخره از اوی سواله لما بیا اوه خو بنخانه که طالبان و ما رو نقش نیو را رو آقای بنی کرده و دیر و هله و ویدو چې خپل کور کرا ولې کومه ته د سیمه یې شو ده کله د سیمه یې ساده زی ساته په توتی کې دراسته و نو زما وروره موږ ته چې ما ورو له پلاس نیوار کې نو دا وخت زما په فامیل کې او شو چې زما سره کومه کوکې ډېرې جوړل راته ویل چې دا غوښته پرې کړې ده کچرا چې تا پر لار باندې څنګه ساري چې هغه دا ولې لاړ د دولت ټوټې او کړلې ده دا به څنګه ساري چې نور څه دی وو بیرې ځا نور څه دی نور یې جوړ لاړ نه شي نو چې ما ته څه وویل بیا پر لار باندې عسکر ولاړ ولې بیا زه په جوړه سره ما غوښته نو وویل چې دا ما دی ما وایي دا غوښتل ما سره کومک وکړي بیا وهلته هغه مچور ودره وځي د موټر کښته کړلم پولیسانو ښځو ته یې زنګ ونوی درې که څلور ښځې لاړې بیا بېرته ځانته را وګرځولم او زه چې خپله ورور ته پاتې شوم ورور مې هم را سره دښمن شو خو نو هغه دغه خسرګنې مې هم را سره دښمن وله نو بیا نیر ما ته ملاقات پېښ شو نو ما ته څوک چې ملاقات راشي زما ورونه زما سره دښمن شوله هم خو دغه یو وخت چې په مور ډېر دغه کوی چې غوښته ما سره خبرې وکړي زنګ یې وویل زما کورنۍ نور نه پرېښولله دغه دی خو یو وخت ما مور ډېره مریضه وه شپخانې ته راغلې وه ما ولیدله ول نور نو موږ کولی شو چې تا ووینو نن ته کولی شو څه موږ ووینې دېګه نور خلاص وو خو ډېر تشویس مې کوی خو ډېره راباندې سخته وه داسې ورځې راباندې تېرېدلې خو بالاخره بیا هغه ځای د امن وزلو دغه وخت هغه ځای جوړ شوی و زه هلته ولم نور سیاسري ولې مشکلات یې په شکل کېدی دغه دی خو بیا هم
وس د امن په خونه کې یو ک نه د باندې
بله دا نه غواړم چې کوم مجبور شم له موږ سره چې ما ور ما درنه څه ځای ته کنه ورځم او څه به زه کوم ځای ولرم نو سره یو څه راته دی هغه موږ څه د نظر ماشه چې موږ سره دا ما سره واته وکړه او څنګه هغه سره واته وکړه هغه پرې څه کوي چې واسه زه په کوټه او د بل څه سره نن ځادم هغه سره چې په یلمن کې خو هغه ډېر کوم څه درته راځي چې دوه هرې چې ځابه کړه غوښته یې څه شو ته نو خو بیا موږ چې په خانه کې یلم چې په خانه کې یو دیول ولا مال څه دې بستر ولا د اخر هغه خو بیا مغاز او زه چې نو غوښته یو کارمندان چې مراجعه یې کړم چې نو سره فرماته کوي مالیا نه یو یو مړه ته نو سره فرماته کوي ما دې ډېر ځله مرسته سره کوي ولی هغه چې سړی هغه څه په کور کې دلو ده د بل څه سره نه نه ځه هغه څه هغه راوځي کې دې هغه کمانډان د خپل کومه کې را سره وکړ چې زه کله د مخه یې زراعي څنګه په کابل ته مثلا نو په کابل کې نه راځي چې کله کې
ش فاطمه جانی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشتدنی سرګندونی کړی دی داغه خبري غواړم چې تاسو ته ووروم او د دې خبرو په اړه به بیا زستا څخه یو پښتنه وکم
خانه امن به او وقت که جور شده بود به مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها را کارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانما در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن فلحاظ نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وای چې په افغانستان کې د امن خونی هم امن نه وي ستاسو تجربه څنګه ده آیا ته د امن په خونه کې امن وې کنه
دا به دې سره دا زړه امن دی سره چې خپل وخت یو خلای و امسایې مثلا راځي او مېلم او خرازي خلای نامور څوک به وځي او په لاس موږ دلته راغلي و خو لا کوم څه د اگر د لیدلې ولې څنګه ته دې یو مثلا د بیرون څخه ډېر اوري کچالو یو شیر او غوښه راځي موږ د نماټر کارمندان دي هغه وخت څخه موږ خپل اشوازان او مخ ته چې ته ورځي هغه راځي دوه نو وخت یو چې موږ سایتان راغلي د هر ځای یتان راغلي راځي نه پر بوم نه مثلا د وزارت هر ځای راغلي خوشي راغلي دي موږ څه کولا کړي بلې وخت اسلامي امارات رانه مجاهدین دا موږ طالبان د شپې پر یو بجاراله د شپې پر دوه بجاراله پر دوه لس بجاراله د ورځې هر وخت نه وخت لاله چې موږ د کالو الماری لدی وخت ته تلاشي کړل خو د ترين ځای چې هیڅ څوک نو سره نو څنګه تا کاځي راغلي د ماشومان اجازه ورتول چې څنګه قالو لړول دي د سمو سره راځي هغه دغه ته مرسته بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته ماري پکول هغه ماشومان بل ځای ورل چې څنګه قالو د اله کی اجازه ده څنګه ورل چې د مشتره ولې چې مشکار مندان کوم ځاکر د کوم رئیس د کوم قدر سره کوي کوم ځاکر ته بیا یې کاشواجی راته کوي موږ دغه د شاسر خانمان او استادانی مدي
موږ هیڅوک ونه پیژندلې.
بله، تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشي وکړه، د دغه پیش په اړه که یو څه راته ووایي.
هو طالبان راغله، دلته مثلا یوه بجه وه، دولس بجې دي تقریبا، یوه وه طالبان راغله، وختن موږ ډېر وبېرېدلو، موږ ډېر هم راباندې تېر شو چې موږ ته هېڅوک موږ ته نه وه راغلي، موږ داسې غږ هېڅ نه وو اورېدلی، هېڅ باور مو نه کېدی چې موږ چا همداسې خبرې. یو وخت مو کتلې زموږ رئیس صاحب موبسراج موږ کارمندان ډېر خیر اوسي چې دوی اریاشا خپل ځانونه په خطر کښې اچولي دي، خو موږ ته هېڅوک نه وو پرېښی. چې رئیس صاحب راغله، د رئیس صاحب پیسې نه راغلې، بېخي باور وکړ، بېخي مو زړونه ودرېدلی، او ثبوتو خولې تڼاکې تولي چې دغه بېخي اریانه پاتې شو. موږ دلته خو رئیس صاحب زموږ کارمندانو هېڅ چا ته اجازه نه ورکوله، او اوس نه پوهېږو څنګه طالبانو ته اجازه ورکوله، بېخي مو هېڅ باور نه کوي.
طالبانو ستاسو کومه شی وکړه؟ څه درته وویل طالبانو؟
هو طالبان راته وویل چې تاسې دغه اوس مثلا څنګه راغله، مشکلات مو وویل راغله څنګه اوسو، خو دا مشکلات واړه پوښتنې راڅخه وکړله. واقعاً مو ډېرې بېرېدلي وو، موږ خصوصاً ته خبرې هم لته ورسره کولی، ولې چې موږ دلته کوچنیان وو چې راغلي وو، موږ پسې نر نه وو لیدلی چې موږ خبره ورسره وکړو. چې محکمې ته به ولاړو، د محکمې قاضیانو د ښځو سره به موږ خبرې کولې، چې یو نر به وو زموږ کوچنیانو به خبرې ورسره کولې. بیا موږ داسې استاس ته خبرې ورسره کولې، بیا موږ ته وویل یو وخت چې اربکیان او امریکایان راتلل، خو ته ښه خبرې ورسره کولې، اوس چې اسلامي عمارت مجاهدین راغلي دي، اوس هغو سره خبرې نه کوي. نو واقعاً چې موږ ډېر وام وکړ، موږ هېڅوک نه وو، او موږ ورته وویلې چې والله خو موږ نه پوهېږو چې اوس موږ اولي نفر موږ څه چې ځینې شتي زموږ په مابین کښې ناست یاست، موږ سره داسې خبرې کوئ، زموږ کارمندانو زموږ رئیس صاحبې چا ته اجازه نه ورکوله، خو موږ نه پوهېږو چې تاسې ته څنګه اجازه درکړله، موږ هېڅوک نه دي لیدلي. خو نو بالاخره هم دوی خپل خبره وکړله، وایي نه دلته اربکیان او امریکایان راتلله، خو لاس په اربکیان امریکایانو که موږ په خبرو تلویزیون کښې مو لیدلي یا خو نه وایو، خو دې خو مو علاقې لیدلي.
فاطمه جانې، که تاسو موږ ته یو څه بېرته ستاسو کیسې ته ولاړ سو، هغه سړی چې تاسو وویل چې د اتیا کالو او ستا کورنۍ ته ورکړې وې چې ورواده کړې وې په یولس کلنۍ کې، په وبخښئ په اووه کلنۍ کې، بلې، هغه سړی آیا بندي سو که نه؟
نه، هغه سړی چې وو دلته یو وخت چې هغه ځای جوړ شو، ما ته وکیل ونیوی، او هغه وو انیشا سپینګر وو، خلک راستول دغه ځای وکیلانې ما ته نیولي وو، مثلا هغه وکیلانې راستول.
بلې، دوهم سړی چې تاسو ورسره واده وکړئ، هغه سړی هم بندي سو که نه؟
نه خیر، هغه هم بندي نه سو. هغه وویل چې صحیح ده، ما ته دې ته رښتیا ویلو وړی، خو دې زه نه کولم، صدقه ما دې ته وویل چې زه ښځه نه لرم، ښځه مې مړه ده، خو ما غوښتل زه دې سره واده وکړم، اوس هم زه طلاق نه ورکوم، هېڅ وخت زه طلاق نه ورکوم. زما ژوند ډېر په خطر کښې وو، خو بیا مې ما ویل ما څه واره ما غوښتل چې ځان وژنه وکړم، ولې ستا دا ستا باګمي دغه ستا کورنۍ دا کار ته مجبور کړم، ګور د یوه ما خوشینات را سره کوئ، د خپله په وظیفې کوو، یو پودري ورور وو، همېشه به غم زه وهلم، خو والله دا قدر شی مې نه درلوده چې یا په شکه مې نه ول چې یا باندې پرېږدم، یا دا قدر وبون ګلاسونه وه، کافتري وه، که ترمزان وګرو دوی را ته جام کړله ویوړل، خو بالاخره داسې مې ولکه درلوده چې اوبه پکښې وڅښم، خو زه یې هم نه قبلوله. خو زما هم اوله محکمه سوې وه، دویم محکمه مې اخره وه چې طالبان راله، خو بیا مې ومید چې خلاص شم، خو اوس چې طالبان راغلي نه مې د محکمې معلومات شته، نه مو د وزارت معلومات شته، موږ ډېر غواړو چې زموږ کارونه معلوم شي، زموږ کارونه پېښ
ولاړ شي. څه ویل سړي چې ستاسو قضیه به څنګه سي، څوک به یې څېړي، مخ ته به یې څوک وړي ستاسو قضیه؟ تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي؟
خو اول چې موږ ولو دلته ولو، خو زموږ په کار زموږ په اړه زموږ معلومات موږ دلته وکیلان درلودل، زموږ وکیلان دا کوله، خو فعلاً وکیلان مو ستا خو موږ ته کار نه شي کولی، موږ ته کار نه شي کولی، ولې چې نه محکمه معلومه ده، نه وزارت معلوم دی، نه رئیسات معلوم دی، خو د کومه ځای څخه شروع کړي څنګه وکړي، موږ هم دغه تجربه شته، خو موږ غواړو چې کار نه وشي، خو هېڅ نه یې معلوم نه دی.
ښه، او په دې اړه باندې پوښتنه در څخه وکړمه فاطمه جانې، د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلی دی چې طالبانو ډېر بندیان راخوشې کړل، او په دغو کې هغه خلک هم شامل دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو په قضیو کې بندیان سوي وه. دغه ستاسو په نظر باندې دغو ښځو ته څومره لوی تهدید پېښولی سي د امن په خونو کې چې دي؟
یه بار عدد چی یه با خور بندین که یه بندین خوش سلا لار خو بیام دیه در آغا تا خو خود کورانه ایسی موالی مست آغاز می کورانه ایسی مسترم دشمنانه 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 ایسی
خواهد چون خوش سری لسه بیر خودی هم در دانور زایی چه ولی در شدی چه ولی خود مشکلات رو شد بود مشکل هم چه مشکل هم نیست خود اگر شد جمعی بسر در زندان که دیمونی در زندان که بینا سیدی
ډیر مننه فاطمه جان او لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس خبرونه وخت پات رسیدلې دی، بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.